او د تورو پیسو سپینول څاري پر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملی کولو ټینګار کړی دی. د بندیزونو په دغه لیست کې په خپل مولا عبدالغنی برادر هم شامل دی. هندستان ټایمز رسپانی هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده. لیکوالی وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای تر ډیره د خپلو سیاسي ګټو له ساتلو سره لیوالتیا لري. او به کتل سي چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو په برابرولو کې څومره موثر دی. هغه خبرې چې ویل کېږي لومړی پړاو به په خطر کې وسی. د آزاد رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونې زموږ پر ویب سایټ هم اوریدلی سي، آزادي راډیو ډاټ کام یا هم آزادي راډیو ټکی او آر جي. د آزادي راډیوي مجله د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې یوه بهرني مسله تعقیبوو. د جرمني یو روغتون وایي داسې نښې شته چې ښایي د روسیې د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالني مسموم سوی دی. ناوالني دا مهال د برلین په یوه روغتون کې بستر سوی دی. د هغه نږدې کسان وایي نوموړی ممکن د سایبریا یوه هوایي میدان کې د چای تر څښلو وروسته مسموم سوی وي. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي.
د جرمني پلازمینه برلین کې چاریټي هغه روغتون دی چې دا مهال د روسیې د رژیم مخالف رهبر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالني پکې بستر دی. هغه د شنبه په ورځ دغه روغتون ته ولېږدول شو چې دا مهال د کوما په حالت کې دی. دغه روغتون پرون دوشنبه وویل د ناوالني له بدن نه اخیستل شوي معاینات ښیي چې هغه د زهرو په وسیله مسموم شوی. د هغه معالج ډاکټر وایي د روسیې د دغه مخالف رهبر وضعیت نازک دی، خو په خبره یې ژوند ته یې جدي خطر نه دی پېښ. الکسی ناوالني تیره پنجشنبه هغه مهال ناروغ شو چې د سایبریا له تومسک ښاره یې مسکو ته د سفر نیت درلود. د هغه وضعیت په الوتکه کې دننه خراب شو او پیلوټ مجبور شو چې د اومسک په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړي. له دې وروسته ناوالني کوما حالت ته ولاړ او دوه ورځې وروسته بیا د درملنې په هدف جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویان سټیفن سایبرت د دوشنبه په ورځ وویل نړۍ د الکسی ناوالني قضیه په جدي ډول تعقیبوي. په دې اړه کوم شک نشته چې ښاغلی ناوالني د خپل ځان مسموم کړی وي. یوه بل کس نوموړی په جدي ډول مسموم کړی. په خواشینۍ سره چې د دې ډول پیښو بیلګې د روسیې په اوسني تاریخ کې لیدل شوي، ځکه نړۍ دا تورونه په جدي ډول تعقیبوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم له روسیې غوښتي چې د دغه سیاسي فعال قضیه وڅېړي او هغه کسان عدالت ته راولي چې د دې کار مسؤل دي. ناوالني چې له اداري فساد سره د مبارزې فعال هم دی، تر اوسه پرې څو ځله بریدونه شوي او زنداني شوی هم دی. د سایبریا د اومسک روغتون ډاکټرانو بیا ویلي د ناوالني په وینه کې هیڅ زهري توکي نه دي پیدا شوي، خو تایید کړی ده چې د هغه په بدن کې د الکولو او کافین نښې لیدلې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړې.
او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، تر څو د غربت په تعطیر شوی نه وي، تر څو ته د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات را له
او په ورخمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتیری کیسې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لنن یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او له انګریزانو څخه یو ځل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته، بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوي څرکونه ولیدل شول. موسیقۍ ته ځانګړي پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی ته افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یو مکلیزه و. نو د ازادي راډیو مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر ایازی له دې فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کاله په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی و او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال راډیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی و. د ازادي راډیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتې جلالزی ته غوکیږو. نوموړي اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند ګڼې خواوی برسیره شوې دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لوڼې درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمل نومېده، ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې ده غوښتل چې هر چیرته چې د دوی زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ راډیو سره هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به یې کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډېره د میلمستیاو علاقمندي نه لرم، نه یم ورغلي کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و. خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د ده کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د پروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود، خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یوه همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته نیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون را وکړ او ستونی ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی بلا؟ ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چست و چالاک معلومېدل، ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالې؟ ما نه ایازی صاحب ما کار درلود و نسو، خو دا ما تا ته له زړه لیکلی و. نو په دې خاطر یې شاید ستا په زړه باندې کار کړی وي او ته یې ژړولی یې، خو ما نه غوښتل چې تا وژړوم. د ایازی صاحب سره ما دا د خدای پامانۍ نوټ لیکلی و. دا زموږ وروستی وار خبرې وې، وروستی وار لیدنه مو وه چې وروستی وار واقعا دغه زموږ خدای پامانۍ سوه. زه نه وم خبره چې دا به زموږ وروستی خدای پامانۍ وي، خو دا به زه اوس تاسې ته ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر ایازي سره مخه شه. په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللی یم. د نوي کال د پیل د هرکلي لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اتڼ سی کیله د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر ایازي لا د یارانو یار دی. د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما له ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لرې دی او لاره اوږده ده، اغزنه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایقه یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډېر خلک شته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډېر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه. تر دې وخته ما ته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی. ایازي په زړه کې افغان دی، په دیندارۍ کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایي دی. له ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده. ما رښتیا ورته وویل، وام ایازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سې، زه ستا دپاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. ایازي صاحب چپ سو، له چوکۍ راولاړ سو. وای انجلۍ قرارداد درسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډیر وارې ستړي سوی یم، هر وار چې لټي اخیستې یم. یوې خبرې زه د اصحابو کراري ته نه یم پرېښې. ما د ایازي صاحب سره وعده کړې وه. ایازي ویلي وو، که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې، او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه. خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې، بیا مخ نه در اړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته پرخښه کړې. تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي، شخصیت یې ښه وي. هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. ایازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډیر پام کاوه. اکبر ایازي پښتون دی، اکبر ایازي تاجک دی، اکبر ایازي هزاره دی، اکبر ایازي افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بې پروا کېدلی سم او غلطی کولای سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی، او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراد کړم لوستی دی. په خپله ژبه مینان ډیر خلک دي، خو اکبر ایازي له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازي صاحب داسې څوک نه و چې ډېرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډېرې خبرې اورېدې. اکبر ایازي په زړه کې ماشوم دی، پاک، صادق او صاف. په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازي په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شای په دنیا داری کې سپینجرې سوی و. په دومره کلونو کې زه ستره شوم، هغومره چې ایازي صاحب یې شای فکر نه وکړی. خو زما زړه وړ دی، شای انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله، پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. دا اکبر ایازي روح دی شاد وي. یا حی.
ما
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته موږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهمو هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړه وکړي نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د سلو کالنۍ عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمنګ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاغازی ولیږ ترکیې ته، نو هلته نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کېښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین دپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ولې په هر صورت تهداب کېښودل شو چې یوه مهمه بېلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې، دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه درلود. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار بیلیدل.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کېده یا هغه بیا داسې استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زه و ته یوه تراژدي په تیره شوې نه یي، زه د ده د ژوند یوه تراژدي را اخلم، د دې نه ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویریدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په اکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر زلمی یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه چې ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله په صحنې ته راځي باید وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستانو بد دی، که ته په هغې باندې ونه پوهېږي نو تاسن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلی
چې دکې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډیر خوم، خو هر لحظه چې ډایرکتر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه، او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله نه موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه، او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودي راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجبارې وې، خو چې کله دراما پخیدا او دراما پای ترسیدا، کومی چک چکی چپ منگو شوی خورکی می واقعا مالی دل چی تیاتر سمر تقدس لی.
بله، اگه دیالوگونه مو پیاد دی چی وسی لگ را تا پا ما غزی شتایل سر وایا.
بله، زمی ده پلار سر و تلیم او پلار می دیر جالبه ده چیز ده مکتب نفارق ایگم ما دوی جنون زلتا بیایم خارده سوتایم چی جالبه ده سمبر سر. او پلار می ده ایس کرده چیز ده غریب انسانیم، او پلار می ده پوراوڑای ده قرددار ده، ده ما شخلی ما توی زونو خارتا چیز تا تیو چاخلا دا شیبانو ما ده برا فوق خلاد احمد فری چی پلار می ما تا خار کیو چاخلی چرازم یو خیرات خور راسی سم اپلار دوی چی یو روپای خون او فقط دیو روپایی وا پلار می جب در راسکی سم پلار دوی دادا من خبت غریبان آنو تولی دیتا ورکی آوائی نسوی داری بیچار یا منگم بیچاره گرد میکنم وی بچه دست منگم بیچاره گرد وی مارک خویه ورو پی ورکا وی بچه ده دو گونده خواه ده دی ورو پی زن خواه ده ورو پی ورکا اوف ده حق شیبه و چه واقعی مرزن نموالی و او دو یو نیزمندی و پیدی خاطر چه ده خلق باید احساس کی چه ده غریبانه زود دی او ترسو ده غربت پتا تیر شوائی نی ترسو تا دخپل طولنی اشخاص نید در کری اصلا شکولش بازی گری وکی یو سختی چه لذت درلوده.
اکثر کسان وایی چه بخواه تیاتر و لبغاری و دیر تعلیمی مسائل باب که بیانی دل، مگر ارو 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 دا کام سوال اوس دی وقت را رسولو چه هیت نستا پا دی اکل چوائی
دیر پا حق دی زمان دا وطنوال چه اصلا نشتا. بله کم کشته خو ورزش لار شو یز ما پتلوزن کی وخه تن سباق زما پتلوزن کی طول کدی فلم نمشتی تیاتر مسوای او چې بیا دوباره سازی شوی الته فقط به تمثیلی پارچو یا ډیرو پیشو پا افتاده درامو څرګندونه کیږي چې اصلا علاقه من نلري اصلا پبلیسیټی یا داغه تعریف نلري شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت په خوا واقعا چې سویه وه سواد وو او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو الحمدلله، حتی زموږ د فاکولتی رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده، زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خو ډیر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ ړنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړه یا یې مړه کړه یا همدا اوس بېکاره پراتي لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکوي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چه ما کار اصلا بچه هم نکیگی پس ده او کار زمان میرمن باتا وای وی زمان ورکیگم واو زداد یو هیوات نا بیخی بل هیوات تا بیایم چه التا ده ده زیگون درستو شی اتفاقا دو زمان بکیگی تا چه حیرانیگم میرمن می حیرانه ده زهیرانیم او ده پتنگ یو بلا میرمن ده چه دیر غریبه ده اگه کرم دو زمان شویدی وی ای میرمنی ستا میروی پیسه دار زداد بچه هم نشم سافر تو زمان بچه هم نخلی
اوی او اخلی
سالور زمان چه بیشتا کشتی که کنیدی خود رازو چه دزدان دریایی پا منگ من حمله کن زمان در دو زمان وری او میرمن یو در اغی مورد یو دیدی او زنو حق رانز او تکلیف چی وینم واقعا دا پستیج بنه که توای واقعا تزان شوتینگ ولی ویش کاله ما خپل میرمنې او اولادونه پس ځان تبا کړی نه یې پیدا کړو. بلاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زمن دی، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید دا اعدام شي. چې زه ور ننوځم ما هم د حکم اعدام شي. زه دار ته برابرېږم خو چې ګورم زما سوی راځي. څوک یې سوی؟ هغه وایي پلار نه لرم. چې ته زما سوی؟ هغه وایي نه زه پلار نه لرم. چې زه ستا زوی یم، چې زما روح ارامه شي همدلته چې پولیس ځان خبرېږي چې چل دی همدا زما زوی هغه هم چې دا نه ښښي ویده رښتیا په همدې خاطر زه د اعدام
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده. د ملک عبدالله جان زوی د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم. په 1950 هجري لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت په تیار کې مونږه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولی ده. مونږ هجرت وکړه ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو سہولتونه برابر کړی او تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه او پناملی سوا د اتحاد اسلامی لسوا دا غینه فارغ نه د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شولو. د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1940 کال کې فارغ شولو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری لپخوان از مدرسې د وخت نه ل شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه. خو دسی چار نو متشوی کړي شکل پنتون تلاړلو الته د استادانو او د دوستانو حسونی وی او زمونږ څخه هغه وختونه کوي چې تاسو باید چې فارغی کې د پنتون نه هدا خپل لتاسو څخه لیکوالان جوړ شي او کله چې شاعرۍ سره علاقه وي شعر او شاعرۍ سره علاقه وي اشعار ولیکي او دا خو هڅونه و د استادانو خو نظرونه او هغه چې من د لارې ترالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1922 کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وه هڅولې، همدغه هڅونه د دې لامل شو چې په شاعر شي په شاعرۍ شروع وکړه که نه نور لاملونه هم؟
زما ذاتی علاقه مندیم له شعر او شاعرۍ سره وه. خود استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړ.
ځینې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه او جنګونه او هغې شاعر کړم. ځینې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه وو؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والي نه دغه جنګونه دي دغه انقلابات راله ستونزې راللي او دا هر څه مونږ په خپلو سترګو ولیدل او دا وګالل مونږه. نو طبعاً دا یو اثر لري د حالاتو نه سړی متاثره کیږي او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي یو له چا سره درک او احساس نه وي د الله تعالی د خونه لورینه نه وي. نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي. دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو نو زمون شاعری دومره قوی شاعری بنه خو منتها خپل د زړه هغه आवाज هغه درد چې من هغه د شعر په ژبه باندې هغه من سری کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر د په کومه ژبه کې وو او کوم شعر دسه معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1902 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکل په پیښور کې. البته د ازادۍ پیغام تر عنوان داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، ښه به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنګ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بې رحمو کارنامې په ډېر فغان ولیکه، آخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره، امان پاڅه سو شعرونه خود ځان ولیکه.
امن امان صاحب منگا دسی اوریدل چې ته په درې ژبو کې شاعری کې او کړې دي؟ دا
زه په درېو ژبو کې شاعری کوم: پښتو، نورستانی او دری. البته په پښتو او نورستانی کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، د 15 شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستانی کې یو څو بیتونه راته وی او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کړي چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی، دا به تاسو ته وړاندې. نورستان ګله ګله، تو ته شایلم، تو نن ژوند ساتلم، تو د وستنې ژوند شي، توست اوری او راگلم، شپلم او تو دنگه، عدل نشتو ای پالم، تو دوان تو تیگولا، توست نامو او گلم، کلشون جا پارونیست، وامو دی با بکشالم، پامدش دشنگ رای از، کوی او با دی یاد کلم، برگی مطال جا نرگرام، اونس که که پامشتلم، مندول جا دعا با میش، شو زره تا تان پرلم.
چونه می افته مطلب واقست چه ده نورستان ده سیمو او ده ولسوالی سپت تی کرده ده پا کسی دی؟
بلی بلی.
ترجمه که که خبه؟
ترجمه بایی کو: گوله تو تا شایلم، تو نیر نسترم، ای وطنه لطاس خبه زان قربان کرم، او تا بلا دخمنانو سخوو ساتم، او تو زمان ده نیکونو ده آبا و اجدادو وطنی، او ستا ترقی منگا غواړو، او ستا لپاره منگا هر رقم قربانی ته آماده یو. او بل دغه نمونه یاد شوی دی، د ولسوالیو نمونه دي، د مشهورو ځایونو نمونه یاد شوی دی. نو وطني شعر دی، یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې همدغه د شعر برخې ته توجه کړې زیاته، او که نثر هم تاسو لیکلی؟
نثري لیکنې هم ما کړې دي، او زه په دواړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه کې افسانه دي لیکلې، قصیدې دي لیکلې، سیاسي مضامین دي لیکلې، شعر یې کړی دی.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي، او ولسی کم شفاهی ادبیات چی دی، اشعار چی دی، اگر پاتی دی من تا اگر نورستانی ادبیاتو یو بیلگا او قوی یو برخه ده، او اگر راټول کړی دی د شاعرانو را پاتی دی، لیکلی بڼه باندې هغه وجود نه لري، یو شاعر سره کینه بل سره کینه، نو همدغه سی یا یو د بل د خلینا نه لیکلی. دا کتابونه چاپ شوی نه دی، خو ان شاء الله په اینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دی څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي؟ څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي، ویاړونه او شولوی. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده، په 1933 کال کې چاپ ته رسیدلی ده، او بل شولوی یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستانی متلونه. شولوی د هوښیارانو خبرې، د هوښیارو خلکو خبرې، معنا یې دا ده. نورستانی متلونه
پښتو ترجمه کړي کنه؟
نه، غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو درې ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمینه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله، قوي عزم او هوډ لرم لیکنې به وکړم. نو په دواړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکړم، هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې، او هم به نثر لیکنې وکړو ان شاء الله، امید لرم ان شاء الله.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي، دا غوی ل فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي. خدا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر خوراند کیدل شي. د زرپانی په نننې پانه کې د بادشاه او وزیر یو په خوانی کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل کوي.
زرپانه پاچا او وزیر. وختونه په خو د یو پاچا راجو، او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو. چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه. یو په ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې، چا غږ کړ چې تبې پراولی، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست وو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او دته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وې، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم، ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزګیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر دمامه هم پام د غاسر کې ډېری ګرمه وي. د دو د هستوګ نه پتا په یقیني توګه نه معلومه، خو ختیځ پو ډار مستټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پیښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکانو او پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړل دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتي بدلی هم ویل دي چې ډار مستر په خپل سر کې تری خوخاوني کړی دي. لند دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلی هم خوږی دي او ډیر شاد لري چې په پښتنو کې په تیرا بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتی د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د ده زیاتره چاربیتی په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي. او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، خندا شي او لزان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو په هیګم بیا له ما خفې، نازکو تبن خصم غصې، نازکو درتلم پويږي څه کیسه ده، نازکو درتلم پویږي څه کیسه ده، نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د آزادۍ ناره خوره ده، نازکو دا د غازی بابا جامه ده. نازکو نن د اگست د 19، نازکو نن د اگست د 19 د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس ده. د وطن ټول ساتونکو ته ډیر خاص ده. آزادی د خپل خاور د خپل واک ده. د افغان بچی د خپل مټو ځواک ده. آزادی د خپل اسمان لاندې ناشته ده. آزادی د خپل اسمان لاندې ناشته ده. آزادی د خپل ځمکې واک اختیار ده. آزادی د خپل پاکي هوا واک ده. آزادی خپل وبونه لپیڅ خل دي. آزادی زما سلام ده. خپل بیرخته آزادی ملي سرود په جار ویل دي. آزادی د وطن تړو کې ناشته ده. آزادی د وطن تړو کې ناشته ده. آزادی د وطن دښتو کې کېږدی ده. آزادی زما د مور غوندې خوږه ده. آزادی د یوې ملال خولې ټپه ده. که په میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بې ننګۍ ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې ځکه زنډولې، نازکو رخصت مې ځکه زنډولې. آزادی د پدی ورځ زما اړتیا ده. آزادی له خپل خاورې نه دفاع ده. آزادی د یتیم مخ باندې خندا ده. آزادی مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تا وی پوښتنې رانه کړې خو ځواب یې درته لیک کې در لیږم. پښتو څه ده؟ پښتو مینه ده، خوږه ده. یو غازی ته د ملال خولې ټپه ده. وطن څه دی؟ وطن ژوند دی او سکون دی. وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده. بیرغ څه دی؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ دی او سپیڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و. غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلې شګونېږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پری برید ور وکر. لپوستی لمبیش وی پورتا او ملی بیرخ نسکور شو. پا پامیر کی انگازه شوی، هر خواخ وری وری شوی، جگره گرمش و درزار شو، ده ماشین و کرنگهار شو. یو زخمی سر تیر پروت ته، یو زخمی سر تیر پروت ته، ده زمری گوندی غریگی، سور پوین و پورتکیگی، تور سور شین بیرغ یلاس که، او پلور غک دا سیوایی، دا وطن افغانستان ده، دا عزت ده هر افغان ده، کور ده سوله، کور ده توره، هر بچه قهرمان ده.
خپلو قاتلانو قصابانو تهیرانیو، نخو هیوات رورو افغانانو تهیرانیو، مونت دخپلی خوری دلالانو تا حیرانیو من دیوینو چون کشر مخانو تا حیرانیو من دیوینو چون کشر مخانو تا حیرانیو خپل زان کی شرمی گو دنڈے لہر تنا